ನಮ್ಮ ನಡೈ
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام په یو شمېر کورنیو کې ښه خواړه نری نه خوري خطو ته پوره او مناسب خواړه نه رسیږي
کله چې اوشای سم تیاروم اوسانۍ مشرور ته مې ولګ دمه کمن ته پات شي کپات نشورون تیرسوم راتنه
دغه ډول ښځې له کومو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي
نو که چیرته یوه مور چې هغه ماشوم په ګیډه لري یا ماشوم ته شیدې یا پی ورکوي د دوی غذایي مواد موږ خراب وساتو نو پس دې کې شک نشته دی چې هغه مور به هم خراب صحت ولري او ماشوم هم خراب صحت لري او په سویته غذایي باندې به دچار کیږي
دا ټول په همدې خبرونه کې چې زلینا شریفي وړاندې کوم اوریدلی شئ له آزادۍ رادیو سره اوسئ درنو اوریدونکو په افغانستان کې لیبی خو خوراکي کلتور سم نه دی یعنی داسې خواړه نه پخیږي چې د وجود ټولې اړتیاوې پوره کړي له بلې خوا دود دستور داسې دی چې لومړی ښه او قوي خواړه نارینه وو ته ورکول کیږي بیا یې ښځې خوري حال دا چې له نارینه وو ښځې زیاتو او قوي خوړو ته اړتیا لري د روغتیا وزارت وروستۍ سروې ګڼې ښیي چې د همدې ناوړه خوراکي کلتور او ناوړه دود دستور له امله ګڼې ښځې د وینې له کمښت ان خوارځواکۍ سره مخ دي چې له یوې خوا خپله ښځې رنځوروي او له بلې خوا هغه ماشوم چې د مور په نس ده یا شیدې ورکوي له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کوي د پغمان اوسیدونکو همیرا له خپله کوره وایي چې کله دسترخوان ته خواړه راوړي نو هغه تر ټولو ښه خواړه د مشر ورور دي دا وایي چې ځینې وخت که میلمانه وي هیڅ خواړه نه ورته پاتې کیږي
زه خپله اوله کله چې یو شی سم تیاروم اوسانۍ مشر ورور ته مې ولګدمه وړکتوب نه مور هم دغه عادت را کړی ده چې ورور قدر باید ولرو او بیا بعد له غینه نو وړ ورور چې ده دا بل چې ده نو که موږ ته پاتې شي که پاتې نه شي ورور نو تیرسوم حتمن نو عادي ورځو کې کله چې موږ انت دې کړی نو دفتن میلمه راشي شپږ نفره او نفره یو دم را باندې راشي دا ضرورت چې موږ اول میلمه ته ډوډۍ ورکو کنه خپل وګی کینې نو څو کودونه بیا اصلا نه چې بیا دې ځانته وکي ویګا وګی اسو کله کله زه خپل خو چای ډوډۍ مخم
په یو شمېر سیمو کې بیا داسې دود دی چې لومړی نارینه خواړه خوري او ښځې بیا وروسته د نارینه وو لاس وهونکي یعنی پسمانده خوري
د موږ په وطن کې سیما لیدلی دي اول نارینه وو ته ډوډۍ ورکوي که کورنۍ یې که میلمه یې هغو سې ډوډۍ وخوړه بیا هغه پاته ډوډۍ راوځي د باندې راوځي ښځو ته که ډېره یي خو هغه خوري که ډېره نه یي د هغو ډوډۍ په سر یو څه میدوي شروع پیاچوي بیا یې خوري که کچالو یي که شروع یي که کورت یې کار شه یي همدغه رواج ده بیا هغه ډوډۍ خوري دوی وایي چې دا ډوډۍ ډېر ثواب لري زه خو پخپله د اطراف ښځه یم دا شی ټول ما پخپله لیدلی داسې وخت راغلی داسې موږ ته یې څه م نه دي پاته سوي هغه لوښي کراوتلی دی او موږ بیا یا په وچه یا په شلومبي یا په یوه شه باندې ځان مړ کړی
په کورونو کې د ښځو له خوراک سره توپیري چلند له کورونو ټولنو ته هم راوتلی لکه چې لیدل کیږي په ټولو ودونو خیراتونو او کورنیو میلمستیاوو کې اول نارینه ډوډۍ خوري بیا ښځې چې کله کله ښځو ته خواړه رسیږي هم نه د پغمان اوسیدونکو همیرا د خپلو سترګو لیدلی حال داسې وایي
غوا دته چې موږ تللي وو اولې نارینه وو ته ډوډۍ ورکړه درې ساعته وروسته یې ښځو ته راوړه ځکه چې وایي وریجې کمې شوې دي ورشې نورې وریجې پخې کړې ته درې ساعتو پورې ایله د هغوی وریجې بېرته له سره پخې شوې او ښځو ته یې راوړې چې ماشومان خو ټول ژړل مورګانه به چا به ډوډۍ راوړې وه ور به یې کړه او چا به مثلا یو ماشوم ته شیدې ورکړې چې نیمچه ماشومه کن وه ژړل به یې
لکه څنګه مو چې واورېدل یو شمېر ښځې د دود دستور او د کورنۍ مشرانو او نارینهوو ته د درناوي په خاطر له سمو او پوره خوړو محرومیږي خو له یو شمېر نورو ښځو سره بیا تاوتریخوالی کیږي او په لوی لاس مناسب خواړه نه ورکول کیږي د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي چې هر څه به یې پخول دسترخوان ته به یې راوړل خو تر هغو به چې دا دسترخوان ته راتله نو هر څه به ترې خلاص وو
که من نان پخته میکردم بعدن که بولانی میکردم
په تنور به مې ډوډۍ پخه کړه پیرکی به مې پخه کړل یا به مې وریجې تنور کې کیږي هغه به مې دسترخوان ته راوړي تر څو به چې زراتلم وخت به دوی خوراک شروع کړی وو چې په دسترخوان به کېناستم خوښي به مې ویل لګو به راوړه بل به بل شی غوښتله ګرده به ګرځېدم چې روزګاره به شوم هر څه به رانه خلاص شوي وو دومره یې نه ویل چې راشه زحمت دې ویستلی هر څه دې پخه کړي ته یې هم وخوره نه بس پسماندې به ما خوړلې له ناخوراکۍ نه به دومره بیشی میکیدلم چه مپخته. شده به می وچشوی ماشوم به می جرل نبه مریده. بیام مور ویل چه ماشوم دلک ساکودانه پخوه چه نسی مورشی. پا امیدواره که هم امداد را نکارونه و او هم دا پس ماندی. پا دست وقت که چاروی تا هم خلق یو چه مخیطه چه بی خودوی انسان تا نوار کول.
ما انسان ایچ چیز نمیگفته.
د پنشیر ولایت یو اوسیدون که وای چه لکل چه واده شوا خسرگنه ور سر ظلم کوه. دومره چه وگی که دلبه پخکاره ده وچه دوری ده خوراک وک هم ندرلود.
13 ساله 14 ساله بودم که دهی خاندان افتادم تا نمیاد.
دیان لست و لست کلا نوام چه پا دی خاندان که ولویدم. تر اوسه می شورز نده دینی لیدلی. ده کور طول کارونه بای پا ما کول. خواره پا ما نپخول. خواشین درور او میره دری وارو ظلم را بندی کوه. سترخان تا بای چه خواره راورل زبای پا دی او حقشی پسی لیجلم. هر سبای رتخو خورل زبای نیمنه سپاتسوم. چه سر می دلحت پا تیجه ولگیجی هیر بمی نسی. وچه دودی بای رتخ قلف کوله. ما با دسترخان لسره یو ټوټه وچ دوډی غلی پورته کړه. په زنګو کې به مې د ماشوم د بالښت لاندې کښې شوده. نیمه شپه به مې چې ماشوم ته شیدې ورکولې بیا به مې هغه دوډی خوړل.
د داخله ناروغیو ډاکټر عتیق حلیمی وایي په افغاني کورنیو کې تر ډیره د کورنۍ زامن تر لوڼو ښه ساتل کیږي او ښه خواړه ورکول کیږي، ځکه دوی ګمان کوي چې نارینه باید غښتلی وي، ځکه سخت کارونه کوي او پیسې ګټي. خو دی وایي چې ښځې د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې تر نارینه زیات او ښو خوړو ته اړتیا لري. دی وایي په همدې خاطر د اسلام دین سپارښتنه کړې چې ماشومو هلکانو ته تر 2 کلو او نجونو ته تر 2.5 کلو د مور شیدې ورکړل شي.
2 کاله شیدې خوړل د یو ماشوم حق دی، خو په بعضو روایاتو کې داسې دي د اسلام له نظره چې نجلۍ ته تاسو 2.5 کاله شیدې ورکړئ. د دې اصلي علت دا ده چې که یوه نجلۍ غښتلې وي، پیاوړې وي او صحتمنده وي، لوړ قد ولري، طاقتوره وي، نو دې کې شک نشته دی چې کله دا ودیږي او اولاد دنیا ته راوړي، اولاد به هم همدغه رقم صحتمند او د پوره انرژي او قوت خاوند وي. خو که چېرته دغه جلۍ چې د په کورنیو کې ورته ښه توجه نه کیږي، ښه غذایي مواد اول هلک ته ورکول کیږي، که پاتې شول بیا جلۍ ته ورکول کیږي، ښه لباس هلک ته مهیا کیږي او بیا خراب لباس یا ارزانه لباس جلۍ ته اماده کیږي، دا ټول په روحي او رواني ډول باندې په ماشومانو باندې تاثیر کوي او بالاخره همدغه جلۍ چې ځوانیږي، پیغلیږي، دا یوه ښه انګیزه ځان سره نه لري. نو ښه خبره دا ده چې دوی ته خاصه پاملرنه وشي، ځکه چې همدغه نجلۍ بیا مور جوړي. نو صحتمند ماشوم د یو صحتمند مور نه زیږي. که چېرته د مور قد ټیټ وي، حتی د 150 سانتي متره څخه کته وي، دا میندې اکثرا سوی تغذي ماشومان دنیا ته راوړي او حتی دوی نورمال ولادت نشي کړی، کیدای شي دوی عملیات شي.
ډاکټر حلیمی وایي چې د ماشومتوب له دورې وروسته کله چې یوه نجلۍ د پیغلتوب یا ودې مرحلې ته رسیږي، هم سالم او کافي خوراکي موادو ته اړتیا لري.
کله دوی بلوغت دورې ته داخلیږي، ځوانیږي، نو دلته څه تغیرات منځته راځي د یو نجلۍ په بدن کې. میاشتنۍ مریضیګانې ورسره منځته کیږي، پیدا کیږي، د رشد او نمو په حالت کې دي. د بلوغت په وخت کې پس دوی ته باید ښه غذایي مواد ورکړل سي. دوی د ښه غذایي موادو سره که چېرته دوی مخامخ نه شي، نو چون د دوی خپل اړتیا هم ډېره زیاته ده او له بلې خوا نه ضایعات هم لري، نو د دوی صحت ته او د دوی بدن ته کفایت نه کوي، نو ځکه د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي او بالاخره حتی چون کلسیم، اوسپنه او نور غذایي مواد چې د دوی په بدن کې کم دي، اړتیا یې ډېره ده، نو اکثره د هډوکو ماتېدل یا د هډوکو سستوالی او هډوکې پوده غوندې وي. نو کله چې دوی غورځېږي یا معمولي ضربه واردېږي، نو د دوی د هډوکو د ماتېدو سبب ګرځي. له بله پلوه دوی چې کله شیدې ورکړي خپلو ماشومانو ته، یا دا چې دوی امیندوار وي، نو دا په دې معنا ده چې د دوی هغه کوم غذایي ضرورت چې و هغه لا پسې دوچنده او درېچنده شو، ځکه چې خپله هم اړتیا لري او ماشوم چې په ګېډه کې دی هغه هم اړتیا لري. نو که چېرته یوه مور چې هغه ماشوم په ګېډه لري یا ماشوم ته شیدې یا پی ورکوي، خراب غذایي مواد دوی ته ورکړو، ښه غذایي مواد څخه موږ استفاده وکړو، نو دوی موږ نه څو چنده اضافه ضرورت لري. نو پس دې کې شک نشته دی چې هغه مور به هم خراب صحت ولري او ماشوم چې شیدې ورکوي ورته یا په ګېډه دی هغه به هم خراب صحت لري او په سوی تغذیه باندې به دچار کیږي. یا بعضې سوی اشکال دي چې هغه هم د غذایي موادو د کمښت له وجې نه منځته راځي، چې عامه اصطلاح یې دا ده چې ملای سوری ده یا سر کې څه مشکل پیدا شوی یا یو غوټه غوندې په سر کې موجوده ده. دا ټول هغه ناخوالې دي چې د غذایي موادو د کموالي په نتیجه کې منځته راځي.
ډاکټر حلیمی هغه نښې راښیي چې د کورنۍ غړي پرې پوهېدلی شي چې میرمن، خور یا لور ته سم او پوره خوړه نه دی رسیدلی او باید پاملرنه ورته وکړي.
چې یو انجلۍ او یو هلک کله مکتب ته ځي، استعداد کې شاید ډېر کم فرق وي یا هیڅ فرق نه وي، یا کیدای شي چې انجلۍ د هلک نه مخکې روانه وي. اما کله کله چې دوی له غټېږي، غذایي موادو ته اړتیا زیاتېږي، چون هلک ته زیاته توجه کیږي، جلۍ ته کمه توجه کیږي، نو بیا په مکتب کې هم فرق راځي. د هلک حافظه تر جلۍ ښه کیږي. هغه علت څه شی دی؟ هلک ته ښه غذایي مواد که ورکړ سي، د هغې آیوډین کافي وي، د هغه اوسپنه کافي وي، د هغه نور ویټامینونه کافي وي، د کې شک نشته، د هغه باید ښه برداشت ولري. او کله چې په کور کې بیا تاسو یوه میرمن ګورئ، یوه مور ګورئ، یوه خور او یا خپله میرمن سړی وګورئ، د کمخونی اراض و علایم ډېر څرګند دي، چې هغه سستي ده، کسالت ده، سرګنسي ده، سرچرخي ده، د سر درد ده. له دې نه علاوه که چېرته نوکان که چېرته د قاشق په رنګ شوي، یعنی غوچ غوچ شوي وي، دا په دې معنا ده چې اوسپنه یې کمه ده. له دې ټولو شیانو نه علاوه یوه ډېره ښه نښه دا ده چې هغه میندې چې د کلسیم، د اوسپنې او د نورو غذایي موادو، خاصتا د اوسپنې په فاقګۍ او کمبود باندې اخته وي، هغه میندې اکثره د چای شمه خوري په کور کې، یا حتی د خاورې سره ډېره علاقه وي چې خاوره وخوري، یا د ګلې سرشوی څخه د بوی پېښه لګېږي، وایي چې دا وخورمه، نو دوی ډېر اکثره دې شیانو ته زړه ښه کوي. له دې نه علاوه د سترګو شاوخوا چې په ښځو کې ډېر معمول ده، وایي سترګو مې حلقې وهلي، یا د حاملګۍ په وخت کې تور تور داغونه په مخ کې راڅرګندېږي، خپله ظاهري څېره چې د یو مور وګوري تاسې، هغه به رنګ به الوتی وي. دا ټول په دې معنا دي چې د مور غذایی مواد ښه بلانس نه دي، ښه موازنه نه دي، باید غذایی مواد ته ښه توجه وشي.
ډاکټر حلیمی د کورنیو نارینهو ته وایي چې د دوی درناوی په دې کې نه دی چې تر ټولو ښه خواړه دوی وخوري، بلکې د دوی نارینتوب په دې کې دی چې د کورنۍ د ښځمنو او ماشومانو ښه پالنه او ساتنه وکړي.
خو زما ټولو ورونو ته، ټولو پلرونو ته، ټولو نارینهګانو ته درخواست دا ده، یا سوال مې دا ده چې لطفا احترام په دې کې نشته چې سړی غوښه ډېره وخوري. یا کله کله تاسو به لیدلي په بعضو کورونو کې چې کله هندوانه خوړل کېږي، د منځ ځای چې هغه مغز دی، زړی نه لري، زحمت نه غواړي، دا وایي د پلار ځای دی چې په اسانه وخوړل شي او لږ ښه غوندي. زه دا وایم چې راځئ له کمزورو سره مرسته وکړو. هغه کور کې چې یوه ښځه، یوه زړه بوډۍ، یوه وړه لور، یوه ښځه چې حمل لري یا شیدې لري، دا کمزوري خلک دي. راځئ په دوی لطف او شفقت وکړو، هغه ښه غذایي مواد دوی ته ورکړو. دا زموږ قهرمانی ده، دا زموږ عزت دی. کله چې موږ دا کار وکړو، هماغه لور، هماغه ښځه، هماغه حامله میرمنه، دا ټول به زموږ احترام په بل ډول باندې کوي. دې کې شک نشته چې بعض رواجونه ښه هم لرو، لکه په اکثره کورنیو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي، مور زچوي، نو دوی ته خامخاص توجه کیږي. مثلا چرګان ورته حلالېږي، شوروا ورته او جوش او یخنی او دا شیان ورته تهیه کیږي. دا ښې بېلګې دي، ښه مثالونه دي، ښه رواجونه دي. نو راځئ چې تنه دا یو رواج تقویه نه کړو، همدا چې ماشوم پیدا شوی دا چې د مور په ګېډه کې هم دی، هلته هم خاصه پاملرنه غواړي، خو هغه موږ ته په ظاهر کې ښکاري نه، اما ډېر زحمت او ډېر مهنت او ډېره توجه په هغه مرحله کې پکار ده. بیا چې کله مور ماشوم ته پی ورکوي، په دې مرحله کې هم توجه پکار ده، نه دا چې هغه سلویخ یا دېرش یا پنځه دېرش ورځې ورته توجه هم وکړه نورې پرېږدو.
د اسلام له نظره نارینه ښځو او ماشومانو ته د نفقې په ورکړه مکلف شوی. دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي هغه نارینه چې اول او ښه ډوډۍ خپله خوري او ښځو ته لږ تر لږه د ځان په برابر خواړه نه ورکوي، د دوی دا کار غیر انساني او غیر اسلامي عمل دی.
مسلمان ته چې د خپل کوروالا سره ښه چلند وکړي، په خوړو کې، په کالیو کې، تل دوی ته ضرورتونه آماده کړي او دوی سره ښه گزاره ولري، دا نه ښایي چې په اکثره کورنیو کې داسې هم لیدل کېږي چې ښځینه چې معمولا د پخلي چارې په غاړه بیایي، ډوډۍ پخوي او دوی ډوډۍ تیاروي، هغه وخت دوی خواړه نه خوري تر څو چې له نارینه ونه ډوډۍ بېرته واپس نه شي. نو که کله چای پاتې شو خوري او که پاتې نه شو، هماسې کېږي چې دا نه د انسانیت له لحاظه او نه د اسلامیت له لحاظه درست او سم کار نه دی، بلکې په دې باندې الله پاک ناراضه کېږي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. تر بلې دې خبرونه اجازه غواړم. آباد اوسئ.